د سپتمبر 8 د سواد نړیوال ورځ دا ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شهرونو او عنوانونو نمانځل کیږي. سږ کال د سو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړلی شوی دي. د راپور له مخې تازه شمېرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سواد نه لري پاتې دي. راپورونه وایي چې د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي. په برېټانیا کې یو افغان ډیپلومات چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل شول چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له سفارت نه څو موده مخکې غوښتي وو چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل شول. یادې سرچینې ورچې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سفارت چارې به د طالبانو استازو ته نه سپارل کیږي، بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. ویل شوی چې دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوي ورځې وخت ورکړی چې له برېټانیا ووځي او یا هم په دغه هیواد کې پاتې شي. تر اوسه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې او په لندن کې د افغانستان سفارت هم تړلی پاتې کیږي او په اړه یې رسمي څه نه دی ویل شوی. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو ودونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و. طالبانو په غور ولایت کې د درې ښځې او څلور نارینه په محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پر یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې درې ښځو ته له کوره د تېښتې په تور او څلور نارینه وو ته د زنا د تور د سزا ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو 9 درې وهلي او دوی په درې او دوه نورې هغې په څلورو کلونو باندې محکوم کړي دي. له کوره په تېښته تورونو ښځو څخه هم یوې ته 9 دوری او یو کلبان سزا ورکړل شوې ده او د نوري په 9 درو او سلور میاشتنی بند محکومی کړي دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو په ورور د طالبان لخوا په عام محضر کې پر خلکو د سزاګانو پلي کول غندلي او د خلکو د بشري حقوقو پر خلاف بلل دي. خو طالبانو په بیلابیل ولایتونو کې پر خلکو په محضر کې د سزاګانو پلي کولو ته دوام ورکړی دی. د فرانسې امنیتي ادارو په وروستیو کې وایي ایراني جوړه په اروپا کې د یو دنو د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده. فرانس پرېس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې دا دوه تنه یې د چینارینې عبدالکریم ایستومیګي او 30 کلن د یو ښځې صبرینا بی او 30 کلن د سږ کال د سور په 15مه نیول شوې دي. فرانسې پرېس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په فرانسې او جرمني کې سو یو دن وژني او د می په میاشت کې د پاریس په محکمه که رسمان تورن شول. دغه دوه کسانو د ریول کې دوه راپور لمړی د پنځمه په ورځ فرانسوي وی پانی کې خبر کړ او دم دې وی پانی د معلوماتو مخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي. او روسي خبر هم د کرکټ لړګره ټاکل شوی چې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه په لمړنۍ ټیسټ مسابقه کې له یو بل سره مخامخ شي. د سیلي د افغانستان په قربتوب د هند په ګریډر نویدا لوبغړی کې کیږي. د افغانستان او نیوزیلند لوبډلو تر دې وړاندې په خپل مینس کې ټیسټ سیالي نه ده کړې. افغانستان په تیر نړیوال شلوریز جام کې نیوزیلند ته ماته ورکړه، خو دې ته په کتو چې د افغانستان ټیم له 2013 څخه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ لوبو ټیمونو په قطار کې راوسته یوازې څو ټیسټ سیالي کړي. نیوزیلند په دې فارمټ کې ډیره تجربه لري. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه بعد د افغانستان د مخام په شپږمه بجو پیل شي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزایم او دا اومه ورځ خبرونه ده. افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لومړی به دلته لنډ سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونې سیاست کوي. یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل. د نورو مسایلو ترڅنګ به آخر کې له دې هم خبر شو چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي. را به شو اولې مسلې ته. د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند، یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړي. هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یوناما مخالف لورې بللې او همکاري ورسره بنده کړې ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریز چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی، له رسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرښه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمونږ سره کرښه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولی. خدا نه خواسته، خدای مکړه، که څوک وایي امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوئی، د حجاب موضوعات پریږدئ، مونږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله مونږ قربانۍ څه دپاره ورکړی.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د المپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره یې هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتری نفرا فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونه د ناروی پلازمین اوسلو کې د افغان خزو په ګډونی و غونډه وشوه. دا ناسته د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب وشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبرې وکړي. فوزیه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د پارلمان غړې وه او وروسته د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکچي ټیم غړې وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړې. دې د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولی شي، آن دکتراوی هم اخیستلی شي، خو د دې په خبره چې دا خبرې ټولې دروغ وي.
Yes, women can be PhD holders.
هغوی ویل چې ښځې دکتوراوی اخیستلی شي، ښځې کار کولی شي، صدر زمانی کېدلی شي. دا ټول سب دي چې طالبانو موږ ته ویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل زه افغانستان کې وم، لومړی کار یې چې وکړ نجونې له متوسطه او عالي زده کړو محرومې کړې.
خو دې غونډې ته په لارې یوه ډله افغان فعالانو بیا د فوزیه کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقده او فعاله ده، فوزیه کوفي یې تورنه کړه چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق دا اعتراض او فوزیه کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
کل مبارزه علی طالب بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نه.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه وکړو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنی ټاټوبی پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپله ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوې سریا خانده د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي و شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي.
ځنی سروش کولای چې نن سکي یا لنیږي نو دې ته می دې چې پرې چې ورته اپلای وکړو یا څنګه ورته د هغ چويس په اړه ورکم خو زیاتره دې یو اپلای کړو د دې چې نه تا نو څه څه پانه غوي سوا په مصطفى دې اسسته دې ته موږ چانسز نه راکول کېږي چې موږ افغانستان کې یو یو خدام شو چې افغانستان کې یو دا مشکل چې موږ محصلین چې د افغانستان یو هغه خارجي شرایط موږ زیاتره وخت چې
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسې د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته د هغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشې کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالې ده چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحات په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ټاکلي په افغانستان کې چې نه رسېدلې کسلو د کسلو کې ورته ونه رسېږي په بل هیواد کې نه نه کیسه د خو ورته نږدې کېږو ځان به ورسو یو کوشش خو به په ژوند کې به دا افسوس ارمان خو به موږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرکت دغه یو قدم اخیستی وای اوس به دې ځای کې نه وم. دغه پښیمانتیا او دغه خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم حداقل حداقل خپل
هدف ته خو نږدې کړم. سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندنه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنګ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په ځورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح ردې مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی یو، خو دا یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو په دې خاطر چې وځي نیسي دی اتاق نه چې راغلی وایي مامور وایي دی او لاسونه هم ځکه چې ولچا کم کړو ولچا کې کړلو رای وصل داخل د هغه ته کلانترۍ ته خو ډېر یو په زلالتۍ راوستلو هغلته هم یو څو ووهلو شیراز کې اوسېدلم هلته ونیولم راغلم اردوګاه ته پنځه ورځې اردوګاه کې تېرې کړلې نه ډوډۍ مونږ صحیح را کړې ده نه مونږ ته مې سارې وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې په یو کوټه کې اچولي وو بس نو برسېلې نه ډوډۍ رسېله مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلې او په خوډه به لاس پورې کړی. اوه کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې چېرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیه اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنګونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و ویستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
تاسوی دل چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوښ یم چې وتوانېدو له خپلو شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګر کابل ته واستول شول سغزړي مجرمین او داسې کسان په کشته چې په ډلهیز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په مینځ ګلیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوندې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی ولې دوی نه توانېږي چې د کوربا هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلې او تدیو کری چې جوړی سي. دا ځوانان یا دا لړۍ د کډوالو چې له 2014 نه را شروع شوې ده ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو بې فامیله نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند او قانونی چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ژوند مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د ویستل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي دا نوې نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې چې تاسو هم شاهدان یاستې چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو. تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوسولې په موږ افغانانو نه زموږ ځوانانو نه چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څه ځان نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالات کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات علایتي کاندیدات وو. نو بعضی افغانان چې ایستلي دوی هم د سیاست قرباني سوي دي چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپله په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل، فکر کوي دا د حل لاره ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
ملک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، یو د ګنف کنوینسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو د ګنف کنوینسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغیرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع سوه دا د ګنف کنوینسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک هغه قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې، او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو. خو دغه مسؤلیتونه دوی کار ونه اخیسته، دوی داسې اجازه یې کړې. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي، او دوی قانون دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي، او لاس په داسې جنایاتو باندې ونه سي، نو کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډېر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي، دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي. دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي. سیاستمداران په لاس او ګریوان دي چې څنګه کولای شو چې دغه په ستونزه چې موږ په خپل ملک کې را خپل خلک آرام کړي. دلته خلک راپورته شول، او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډېر ضد دي، او هغو تاسې ولیدل چې هغو یو ډېر زیاتې رایې ترلاسه کړې، اتله 10% نه دوی رایې زیاتې کړې. یعنی دا د دې هغه ده معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د لیمون خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان وباسي او خپل خلک هم په ناارامه کړي.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښې چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړۍ بڼه لري، سره تړلې دي؟ ممکن خاصې کړۍ یا خاصې ډلې وي چې وغواړي افغانان په لوی لاس دغه څه پیښې ښکیل کړي، او که نه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومو ډلو لاس پکې نشته، یوازې د خپلو یو شمېر افغانانو سرزوری دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پورې کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنګ شروع سو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړو که جرمني ته راغلو، دوی له فامیلۍ سره یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و. د اولادو پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي، نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي. داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه تا 2004 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې په دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به د یو څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا قانون، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد، یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلې هماغه سرکش چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانون دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی، او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني. لکه دوی دلته غلا کوي، یا خلق وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوان کړو. دغه څه چې سبب یې وګرځي چې افغانان ویسه، او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې باندې شاید دوی وباسي ولی چې دوی طالبان چې دا هغه ورته اف عمومي کړی دا او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي دوی تا بلکې ډیر خلک رانه نو ته ووس نه لکه چلفسا په اڅه چې دی هغه ساتي او هغه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پر راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې مهاجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي په کوم دلیل باندې ایستلی سي او ولې باسي؟ دې باید مونږ پوښتنې وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل سول دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنبان خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې سونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې په یو چیرته کار وکړي. یعنی کرار کرار کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني دا هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري دوی له ډېر کلونو نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، تکه پیسې هم نه لري. جرمني کې مجبور چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډیره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک مونته درته را نه نیسه مونږ په ستونزو یا پرابلمونو باندې اخته کړو نو څنګه کوي؟ نو دوی هم یو لار ورته پیدا کړه چې کرا کرا دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم ورته کوي چې په افغانستان کې آرامي ده. تاسو ته څه ویل کېږي نه؟ نو تاسو جرمني نه ایستل کېږي بیرته افغانستان ته لیدل کېږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پیښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراینی چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویره شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلینسکي د کابینې ځینو غړو استعفاوي کړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر و او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله و استعفا کړي او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفاوي کړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کېږي. ولودیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیه لا هم بې درېغه په دغه هیواد خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي، د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولی. نوید زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محرومه شوی دی. آخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپاني راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه شم کوي په اړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک یې د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسب ګرځېدلی او کسبګر وایي پوره یو میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو راډیوګانو له ماشینونو اله 150 ګرام سره زر برابروي.
میاشت کې تقریبا 150 ګرام دونه زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي چې دا دونه پیدا مننه دی، هغه نو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا دا زر نسته پکې.
خود دغو کسبګرو په وینا لا هم په جاپاني راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزې کې جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره. و چیزای امی جنسای چینایی طلا نداره دیگه. الخ فلا خو سامان ژاپنی شما میفهمین که روز به روز با بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است طلا نداره.
د کندهار خلق له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو له رابیلول وروسته هغه په دودیز ډول ویل کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر ایستلی شي، داسې نه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولي وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio chalar vish